درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونو ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان حکومت نن د برښنا او بندونو تر څلويشتو ډیری پروژې افتتاح کړې. د امریکا دفاع وزارت وایي د ځواکونو له ایستلو وروسته د افغان ځواکونو مالي او تخنیکي مرستو ته دوام ورکوي. په کونړ کې خلک شکایت لري چې په روژه کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې.
ټاله ګرځو کله یو نیم سل روپۍ وکړو کله سل روپۍ وکړو په دغه باندې نه وړه کېږي نه په چینی کېږي نه په وړې کېږي.
خو په کندوز کې د لاسکاډوال له شاروالۍ ګیله کوي.
درې میاشتې کې مونږ غلې یا خودي خو ګروډي کې بس سم نه پرېږي کور کرایي ده.
په ورزګان کې یو سرتیری د قرآت د سیالیو لومړی مقام ګټلی. خو تر دغو ټولو مطالبو وړاندې احمد شیبر د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د افغانستان په یو شت ولایتونو کې نن په لسګونو پروژې پرانستل شوې. د پخمان ولسوالۍ په ترافیکي پیښه کې وطن مړه شوي او په لسګونو ټپیان دي. د ایران د اټومي تړون په اړه نن په ویانا کې د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو د استازیو غونډه ده. د خبرونو تفصیل: د افغانستان حکومت په یو شت ولایتونو کې د اوبو او برېښنا د لسګونو پروژو خبر ورکړ چې تر نیم میلیارډ ډالر ډیر لګښت پکې راشي او په راتلونکو میاشتو کې به بشپړ شي. ولسمشر اشرف غنی پارک کې په دې مناسبت په جوړ شوې غونډه کې چې یو شمېر والیانو په آنلاین ډول برخه پکې اخیستې وه د بشپړو شویو پروژو د پرانیستو غوښتنه وکړه.
د تخار، کندوز، ننګرهار او پروان والي صاحبانو ته هدایت ورکوم چې دا پروژې د خدای پاک په نامه او د افغانستان ملت د ارادې په اساس پرانیستي.
د ولسمشر په وینا په دغو بشپړو شویو پروژو کې تر ټولو مهمې په کندوز کې د ارچی د کانال او په تخار کې د شهروان د کانال دي چې هغه مځکې به خړوبې کړي چې پخوا للمي وې. د چارواکو په وینا د اوبخور دا پروژې به څه باندې 15,000 هکتار مځکې خړوبې کړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د اطفایې د آمریت لپاره ودانۍ جوړې شي. د پکتیا امنیه قمندان نجیب الله سرتیر د دې ودانۍ د بنسټ د ډبرې د ایښودو د مراسمو پر مهال وویل چې 3 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي.
دوه منزله کې 14 باب او تاخ لري او امنیت څاګان لري او دا د یو کال په موده کې 3 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې د باندې مصرف کیږي.
د افغانستان په شهرونو کې ډېر کله د اطفایې د کمزورو خدماتو له امله لګېدلو اورونو خلکو ته زیات مالي تاوانونه اړولي دي. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله لږ تر لږه وطن مړه شوي او تر ابیا ډیر ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان نن وویل چې د مسافرو دوو موټرو تېره شپه ټکر کړی دی. په دې اړه تر اوسه نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ته مرجوب لا اوښتې ده او د جګړې له امله د نشترو د وهل شویو لرګیو په اډه کې اور لګېدلی دی. په کونړ کې د 201 سیلاب قولي اردو د دوهم لواء بیان شاهد الله صافی ازادي رډو ته وویل چې طالبانو تیر شپه د نهو بجو خواته په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوسټو ډلې سپریډونه پیل کړل.
د 201 سیلاب قولي اردو د دوهم پلې لواء لومړی او دریم کنډک منصوبان او سربیره د توپچی ځواک له سخت برګون سره مخامخ شول چې په ترڅ کې تر دې مهاله 3 تنه ترګر وجل شوي او 15 تنه یې شدید زخمیان شوي دي.
د ساپی په خبره پرې جګړه کې دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. په سیمه کې د جګړې له امله د نشترو د وهل شویو لرګیو په اډه کې اور لګېدلی چې د خلکو په وینا د لرګیو خاوندانو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی. ټاکل شوی دی چې د ایران له اټومي تړون سره د واشنګټن د یوځای کېدو لپاره نن بیا په ویانا کې خبرې پیل شي. په دې خبرو کې به چې د ایران د 2015 کال اټومي تړون ته بیا کتنه کې شي هڅه وشي چې تهران قانع کړي چې له دې تړون څخه له سرغړونو ډډه وکړي. اروپایي ټولنې پرون په یو بیان کې وویل د غونډې برخوال به خپلو بحثونو ته ادامه ورکړي چې څرنګه متحد ایالاتونه له دې تړون سره بیرته یوځای کېدای شي او څرنګه دا ډاډ ترلاسه کېدای شي چې دا تړون بشپړ پلی کېږي. په ویانا کې دا خبرې د ایران، چین، روسیې، فرانسې، بریتانیا او جرمني ترمنځ دي. د امریکا متحده ایالاتونو په دې خبرو کې په غیر مستقیم ډول برخه اخلي او مشیه اروپایي ټولنه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونه وایي د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو په فارس خلیج کې د دې میاشتې په لومړیو کې د دوو امریکایي بیړیو ساحه تنګه کړې وه او ځورولې وه چې د دې کال دا ډول لومړۍ پیښه ده. د امریکا سمندري ځواکونو نن وویل چې دا پیښه د اپریل په دوهمه شوې ده. نه پکې څوک ټپیان شوي او نه هم څه زیان اوښتی دی. تهران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا د مثبتو مواردو پر زیاتېدو سخته اندېښنه ښودلې او دا حالت یې بوږنوونکی بللی دی. چې دې روس ادانوم ګبریوسس زیاته کړه چې تر 2000 ډېر کسان یې په هند کې ګمارلي او هلته یې سیار روغتونونه او لابراتوارونه جوړ کړي دي. په هند کې د بسترونو او اکسیجن د کمبود لپاره روغتونونه د کورونا ناروغان ځوابوي. نن شپږمه ورځ ده چې هره ورځ په هند کې د کورونا تر 3 لکه ډېرې مثبتې پیښې ثبتېږي. حکومت له پوځه د مرستې غوښتنه کړې ده. نن هند وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا تلفات 2001 ته رسېدلي دي، خو روغتیا پالان په دې باور دي چې دا شمېره تر دې ډېره لوړه ده. او وروستی خبر دا چې د جاسوسۍ لپاره د امریکا یوه سپوږمکۍ د کالیفورنیا له هوایي اډې د فضا په لور وتوغول شوه. د NROL 2 سپوږمکۍ د استولو بهیر پرون د انټرنټ له لارې خپور شو چې څو دقیقې دوام وکړ. دا سپوږمکۍ د امریکا د متحد ایالاتونو د ملي اکتشافي دفتر اړوند ده. دا اداره د امریکا د استخباراتي سپوږمکیو د پراختیا، جوړېدو، ازموینو او ساتنې مسؤله ده. د ادارې پخوا هم ورته سپوږمکۍ ازمویلې دي چې د پراخو اطلاعاتو د راغونډېدو توان یې لاره.
خبرونه مولا ساجی رادیو واوریدل. د رواني خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به په دغه هیواد کې نوی فصل پیل شي. د پاینې حال کې په هیواد کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې د ورځې ګڼ شمېر افغانان د طالبانو له لوري د شخو شویو ماینونو د چاودنو له امله له ژونده بې برخې کیږي. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو توان د روانو بریدونو او فعالیتونو په حد کې دی. د ویل چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به هم په همدې اندازه د هغوی حملې دوام وکړي. په دې اړه راپور لرو.
په داسې حال کې چې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د جګړو د شدت او د ملکانو د مرزوغ لپاره اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې سره وویل چې طالبان اوس مهال د خپل توان په اندازه بریدونه او فعالیت کوي. د ښاغلي سراج په خبره تر راتلونکو 3 ورځو پورې چې له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل پیلېږي د طالبانو په بریدونو کې به ډېر بدلون را نه شي. دوی وایي دوی اوس هم د خپل توان ټول توان کاروي. هره ورځ په کوڅو او لویو لارو بریدونه کوي. د مې له لومړۍ نیټې وروسته د دې زیات څنګه شي کولای. یو برخه یې ښایي د کوکنارو د حاصلاتو د ټولولو پر مهال خپل خوځښتونه زیات کړي. د ملي امنیت رئیس وویل پرون د طالبان د ډلې یو مهم غړی مولوي احمد کندهارۍ د ژړې او میوند ولسوالۍ ترمنځ سیمو کې هدف ګرځول شو او ووژل شو. د نوموړي خبره د اختر محمد منصور وروسته دا د طالبانو دوهم لوړپوړی چارواکی دی چې وژل کېږي. اختر محمد منصور د طالبان د ډلې مشر د 1900 کال په جوزای میاشت کې په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو د پیلوټ الوتکې په دیت کې ووژل شو. د افغانستان د ملي امنیت رئیس دغه شان په دغه خبري غونډه کې وویل چې طالبان د امریکا او افغان دولت سره د خپلو وو در بندیان د خلاصون موضوع هم تعقیبوي. خو د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال مخکې تر دې ویلي چې په دغه هیواد کې د توتیخوالي کمولو سره دا هیڅ مرسته نه کوي چې دغه بندیان د خوشي. په ورته وخت کې افغان جمهور رئیس په همدې ورځ پارک کې د اوبو او برېښنا دونه په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل افغانستان خپل ارزښت له لاسه نه دی ورکړی او له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به خپل نوی فصل پیل کړي. دی وایي افغانستان نه څنډې ته کیږي او نه هیریږي. موږ د خپلو نړیوالو اړیکو نوی فصل پیلوو. پوره ډاډ ولرئ چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه تمویلیږي او په تجهیزاتو کې به ستونزه ونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح چې ته هم په دغه غونډه کې ګډون کړی و د طالبانو نو وغوښتل چې په بیا رغونې په بهیر کې له دولت سره سیالي وکړي. بله
ډېره مننه. د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د څرګندونو په اړه مو راپور واورید. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت ویندوی وایي چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به هم امریکا د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مالی او تخنیکی مرستو ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سل ورځې سل زیری پروګرام په لړ کې نن یو شمیر مهمې پروژې اعلان کړې. په دغو پروژو کې د تخار ارچی کانال، د تخار شهروان کانال، د ننګرهار د همیشه بهار سب سټیشن او یویش ولایتونو کې د اوبو رسولو یو سلو دوه به شبکې شامل دي. دا پروژې د افغانستان په ملي بودیجه جوړې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د سل ورځې سل زیری پروګرام یو بل ونی د اوبو او برښنا ونی. د غونډې په پرانیسته کې جمهور رئیس غنی د ګڼو پروژو او بندونو د جوړولو خبرې کوي. دغه پروژې د اوبو تنظیم، د کرنیزو ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه بشپړې او نن د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دغو پروژو کې د تخار ارچی کانال، د کندوز شهروان کانال، د ننګرهار د همیشه بهار سب سټیشن او یوویشتو ولایتونو کې د اوبو رسولو یو سلو دوه شبکې شامل دي. جمهور رئیس غنی د سل ورځې سل زیری په نوم په دغه پروګرام کې د سه شنبې په ورځ وویل
د خوښۍ ځای دی چې نن کندوز کې د ارچی کانال، تخار کې د شهروان کانال، فراه او خوست ولایتونو کې د اوبو رسولو پروژې، ننګرهار ولایت په سب سټیشن کې د پنځم پاور ترانسفارمر نصبول او یویش ولایتونو کې د اوبو رسولو یو سلو دویش پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل کی
آماده بهره برداری میشه.
خغلی غنی وویل چې د دغو دوه کانالونو ارزښت او اغیزې په مراتبو زیات دي، ځکه کندوز، بغلان، بدخشان، تخار د للمي غنمو د تولید له مهمو ولایتونو شمیرل کیږي چې د ورښتونو له کمښت سره، د اوبو له کمښت سره مخ دي چې په دې دوه کانالونو سره به ستونزې هوارې شي. د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې عمومي رئیس خان محمد تکل بیا په دې غونډه کې وویل د افغانستان په یوویشتو ولایتونو کې د دوه څلوېښت لویو او متوسطو بندونو چارې پیل شوي چې مجموعي لګښت څه باندې شپږ پنځوس میلیارد درې سوه دوه اتیا میلیونه او څلور سوه پنځوس زره او اته سوه درې افغانۍ کېږي.
دغه دوه څلوېښت بندونه چې د هیواد په یوویشت ولایتونو کې موقعیت لري د دوله سوه درې یا یو اشاریه دوه میلیارد متر مکعبه اوبه به ذخیره کوي او د پنځه میلیارد متر مکعبه اوبه به په کال کې تنظیموي او په دې سره به درې سوه درې زره هکتار ځمکه به خړوبوي، د پنځه شپېته میګاواټو برېښنا د تولید ظرفیت به ولري او په لکونو هیوادوالو ته به د کار پیدا کولو زمینه برابره کړي.
په ورته وخت کې د کرنې او مالدارۍ وزیر انورالحق اهدی په دغه پروګرام کې وویل چې د کرنیزو حاصلاتو شل تر دېرش سلنه زیاتوالی او شل تر دېرش سلنه د اوبو د ضایعاتو مخنیوی د اوبو لګولو د دغو شبکو د پلي کېدو او ګټې اخیستنې عمده ګټې دي.
د دغو پروژو د اهمیت په اړه مې د برېښنا او بندونو له متخصص انجینیر خلیل احمد نادم سره خبرې کړې دي. ښاغلی نادم چې په بریتانیا کې اوسي په افغانستان کې د اعلان شویو پروژو د اهمیت په اړه وویل
دوستل ویخ پروژې نن اعلان وکړي چې باید عملي شي. نو تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې ډېری ذخیرې د اوبو دي، ذخیرې په دې معنی ډېر سیندونه دي، ډېر امکانات شته او دا اوبه باید چې مدیریت شي او مدیریت یې څو ګټې لري. یو خو د څښنګو دپاره دی، د کرنیزو مسایلو دپاره دی، بل دی د انرژي د تولید دپاره دی او د محیط زیست د بدلون دپاره. دا ټول هغه عوامل دي چې ډېر مثبت تاثیرات له اقتصادي لارې کوي، د خلکو ژوند ته هم تغییرات راوړي. نو موږ کولای شو چې د اوبو د ذخیرې په اساس او نورو هغه هیوادو ته هم اوبه ور په اصطلاح پوهیږي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی. نو دا غرونه برعلاوه چې مثلا معدن پکې ذخیره دي، هغه سي د واورو په ورېدو د ورښتونو په ورېدو سره دوی دا غرونه کولای شي چې هم موږ ته په اصطلاح زیرمه د اوبو د پاره یو ښه زیرمه وي او خپله په دننه په غرونو کې هم اوبه ذخیره کیږي چې پاس لغه د چینو لارې د سندونه جوړیږي. او دا اوبه خو تاسو پوهیږئ چې دا حیات یا ژوند ورته ویل شو چې د ډیرو اهدافو دپاره د اوبو نه استفاده کیدای شي، نه تنها چې د انرژي نه استفاده او د کرنیزو په حساب موږ استفاده ورځنه وکړو او بارنیو هیوادو ته، همسایګانو، ګاونډي هیوادو ته دغه حقابه نه در اضافه چې کیږي موږ دوی باندې په اصطلاح امتیاز واخلو یا خرڅ کړو یا هر کوم چې خپل دولت پلان لري.
داسې ویل کېږي چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې بندونو ته توجه زیاته شوې ده. آیا ستاسو په نظر لکه څنګه چې ویل کېږي واقعا بندونو ته لازمه توجه شوې ده؟
اصلا خو دا پلانونه د شهید داود خان په وخت کې شوي وو. هغه وخت هغه پلانونه چې داود خان دولت تاسې وګورئ چې دغه بند کمال خان، بند سلما، نور بندونه د ټول د داود خان د وخت پلانونه دي. مونته د شغل کرزی په وخت کې امکانات ډیر پیدا شو، ډیر پیسې افغانستان ته رالې. حتی تاسې پوهیږئ چې ډیر وزارتونه، حتی انرژي وزارت چې د بندونو جوړول مسؤلیت درلود، دا پیسې نشو کولای چې مصرف شي. هغه پیسې به بیرته به هغه دونرو ته به مصرف شي. دا یو ظلم و د وطن لپاره. اما اوس چې پلانونه جوړ شوي دي، متاسفانه چې امنیتي وضع هم خراب دی، خو بلغم برعلاوه هم کیدای شي چې د دې فرصت نه استفاده وشي. واده کمال خان بل بند تاسو ګورئ چې څنګه لوی بدلون په نیمروز کې راوړي، او دا اوبه څومره ذخیره کیږي. حتی مرغان برته راوګرځي د خواته، دا خوشحالي ځای دی. په نور ول مثلا په کنر سند ډېر امکانات او ظرفیت لري، د آمو سند ډېر ظرفیت لري، د بالا مرغاب سند ډېر ظرفیت لري، کولای شي چې څو ولایتو ته انرژي ورکړي او اوبه ذخیره کړي.
په کونړ کې خلک وایي د روژې د مبارکې میاشتې له پیلېدو سره د ډېری خوراکي موادو نرخونه دومره لوړ شوي دي چې د ډېرو خلکو له وسه د هغو اخیستل پوره نه دي. د دوی په خبره حکومت د آزاد بازار په نوم په کنټرول کې پاتې راغلی، خو چارواکي وایي آزاد بازار کې دوی ډېر لاسوهنه نشي کولی. د موضوع په اړه راپور لرو.
پنځه کلن سمیع الحق په ښار کې لاسي کراچۍ کې د خلکو پیټې وړي. د ماسپخین دو بجې دی، خو وای له سهاره تر اوسه د شپېته افغانیو مزدوري کړې ده، خو د هغه د لګښتونو لپاره چې د یوې لویې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده، دا پیسې ډېرې کمې دي.
ټاله ګرځو کله یو نیم سل روپۍ وکړو، کله سل روپۍ وکړو، په دغه مان نه لکېږي، نه په چینی کېږي، نه په غوړي کېږي. سی وی چې لس کسه کور دی، زمونږ ورور مې ناروغه دی پاکستان کې دی، او ضرورت یوازې ما دوه کډې را په غاړه دي. د کور کرایم در پسې 2000 روپۍ کرایي دا غم ورکوم، لکه دې ټاله باندې در کوم.
دا یوازې سمیع الحق نه دی چې د خوراکي او نور اړینو توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي، بلکې د هغه په څیر ډېر بې وزله او بې وسه کسان شته چې یا بې روزګار دي، او که کوم کار هم کوي نو څه چې د مزدورۍ په بدل کې پیدا کوي هغه یې د روژې له کبله په دې لوړو شویو نرخونو کې یوازې د کورنۍ وچې ډوډۍ ته هم بسنه نه کوي. رفیع الله په افغان ځواکونو کې دواړه پخې بایللې دي، خو اخته دی او هڅه کوي د معلولیت سربیره خپلې کورنۍ ته نفقه وګټي. هغه د اسدآباد په بازار کې پاخه لوبیا او شورنخود پلوري.
زه په دواړو پخو باندې معلول یم. په بازار کې چې کم کار کوم، 2500 روپۍ ماته پاتې کیږي. په دغه 2500 روپۍ باندې چې ده د ورځې د ماښام روژه ماته زمانه پوره کړي، زما د کور خرچه پېنه کیږي. سر مشکل ډیر زیات دی، قیمتي خو به حد زیات ده، دومره به حد زیات ده چې سره به حد نشته.
رفیع الله وای خه خو به دا وای چې لکه د ځنیو نورو اسلامي هیوادونو په څیر پروژه کې سوداګرو په ځانګړي توګه په خوراکي توکو کې ځانګړي تخفیفونه اعلانولی، څو د بې وزلو وس هم ورته رسېدلی. خو دلته سوداګر او دوکانداران د روژې په راتګ بیې په خپله خوښه او ګټه لوړوي. د دوی په وینا د کونړ چارواکي هم د دې نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلي دي. د کونړ ولایتي شورا هم په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونو لوړوالي اندېښمنه کړي، او وایي حکومتي مسؤلین تل د نرخونو کنټرول لپاره د کمیسیونونو ټاکلو خبرې کوي، خو تر اوسه یې کوم عملي او جدي اقدام نه دی کړی. د ولایتي شورا غړی محمد صافی:
نه مونږ کمیسیون په سترګو کې ویل ده، نه هیئت ویل ده، دا صرف هغه د ولس په سترګو کې خاورې شیندل دي. باید دې نرخنامه جوړه کړي. ټیک ده، آزاد بازار دی، خو آزاد بازار په دې معنی نه چیرې ته مثال د ولس ته ګنډې وباسي. غوښه د خوراک نه وتې ده، سبزي د خوراک نه وتې ده، دغه مونږ ته د تایید وړ نه دي، دغه ظلم دی، زیاتی دی والی صاحب سره دغه موضوع مشرک کړی ده، د چارواکو سره مشرک کړی ده، خو تر اوسه پورې مثبت نتیجه نه ده ورکړې.
چارواکي هم مني چې په روژه کې نرخونه لوړ شوي، خو بیا هم د کمیسیون ټاکلو خبره کوي، هغه څه چې خلک له کړنو ناهیلي شوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
د نرخونو د کنټرول لپاره مونږ ښاروالۍ ته وظیفه ورکړې ده، او د هغې لپاره مونږ هیات موظف کړی ده. دوی باید روزمره په ښار کې وګرځي او نرخونه کنټرول کړي تر څو روژې میاشت ده. او د کونړ خلک هم چې دي غریب خلک دي، تر خپل حده پورې مونږ کوشش کوو.
کونړ کې په داسې حال کې د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي خلک شکایت کوي چې د روژې په پیل کې د کونړ حج او اوقافو ریاست یو موټریس کاروان کې هټیوالو او سوداګرو ته اعلانونه وکړل چې احتکار او د زیاتې ګټې کولو لپاره د نرخونو لوړول حرام دي او باید چې ځانونه ترې وساتي. د خلکو په خبره چې لا هم احتکار او نرخونو لوړولو ته سوداګرو د حرامو په نظر نه دي کتلي، او نه هم حکومت داسې کوم جدي اقدام وکړ چې له قانون او اسلامي اصولو سرغړونکي مجازات کړي.
په کونړ کې مو د نرخونو له لوړېدو د خلکو شکایت په دې راپور کې واورېدو. په کندوز کې هم دې ته ورته شکایت خلک کوي. د دې ولایت یو شمېر هغه کسان چې د ښار په واټونو کې په لاسګاډو کې توکي پلوري وایي ښاروالي یې له درو میاشتو راهیسې کار ته نه پرېږدي. دوی وایي دې کار ترې د ګټې وټې لارې اخیستي او کورنۍ له سختو اقتصادي ناخوالو سره مخامخ دي.
د کندز ښار د چپن خروشۍ راسته کې ګڼ کسان راټول دي. د دوی په منځ کې یو څلوېښت کلن رنګ تښېدلی سړی د لاسي کراچۍ څخه په ځمکه د چپشو بنجاري توکو په راټولولو بوخت دی. دا فیروز خان نومېږي چې د ښاروالۍ مامورینو یې له بنجاري توکو بار کراچۍ ورته چپه کړې ده. له درې میاشتو راهیسې د کندز ښاروالۍ د ښار د واټونو پر غاړو په لاسي کراچیو کې د توکو د پلورونکو پر ضد کمپاین پیل کړی دی، او دوی نه پرېږدي چې د سړکونو پر غاړو توکي وپلوري. د بنجاري توکو پلورونکی فیروز خان وایي
درې میاشتې کې مونږ غلې خو دې خوا ګروډي کوي، بس سم نه پرېږدي. کور کرایي ده دغسې چار دالقې ښار جنگ ده، بس دغسې ګروډي ده، بس مونږ په قرار نه پرېږدي. شروانه دا قضا لري مونږ پرېږدي خپل کار او غریبي ته ډېر ستونزو سره مخ حاصل کړم. قرضدار سوم دی، کرا قرضدار دولت هم دا غوښتنه ده چې مونږ غږ واوري.
و دېرش کلن شکرالله د کندز ښار په سړکونو ساتونه پلورل چې د ښاروالۍ وروستیو اقداماتو یې کار زیانمن کړی دی. هغه وایي له دې لارې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه ګټله.
پیادرو تلاش پیادرو کې مونږ ښاروالۍ نه پرېږدي، دوی خو را تېر شم سړک سر ترافیک مونږ نه پرېږدي. مونږ نه پوهېږو څوک څه کار وکړو. د ورځې د پیدا کړو د درې سو پیدا کړو، هغه د درې سو روپۍ دوه مونږ باندې قطع کړي. اوس څوک مجبور یم دلته راغلو. مونږ کورم کړی دی درې میاشتې کېږي بېکار اوس. د درې میاشتو کوم مالم قرض هغه سیر سری نه دکاندارو مونږ ته پیسې راکوس مونږ پیسې نه لو هغه ته څه ورکړو.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي هم د دغو مترزانو ستونزې مني او پر ښاروالۍ غږ کوي چې لاسي سوداګرو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
موقت برشان مسای سو جای مناسب برشان تیار دي شو کې انو له جواب جواب کنه. در غیر از
ښاروالي باید د دوی لپاره مارکیټ پیدا کړي، او باید دوی په مارکیټونو کې ځای پر ځای کړي، او پرته له هغه دا کار چې ښاروالي پیل کړی دا د خلکو د زبرولو سبب ګرځي. زما غوښتنه ده چې دولت باید دوی ته د کار بدیل او د وزګارو خلکو لپاره د کار زمينه برابره کړي.
خو د کندز د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي بېلابېلو ادارو سره په همغږۍ د ښار د تنظیم او پاکوالي په خاطر له پلو لارو څخه په لاسګاډو کې سودا پلورونکي لرې کوي. د ښاروالۍ سرپرست انجینیر حمیدالله ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ښار د تنظیم په عقله ما د داسې د تعرض وکړم څو دفعې د مقام ولایت په تالار کې هلته متنفذین د ښار اصناف شورای ولایتي جامع مدني قمانداني محترم امنيه ریاست محترم امنيتي ملي په دې ماده یو پلان ماده ټول عمل کړی دا او هغه منزور کړی دا. په منزور شوی پلان ماده من خپل کار روان کړی دا.
ښاغلی ناصرای زیاتوي چې دوی لاسي سوداګر د ښار په یو شمېر مارکیټونو کې ځای پر ځای کړي وو، خو په خبره چې دوی هلته نه درېږي او بیرته د ښار واټونو ته راوځي. د کندز ولایتي شورا ټینګار کوي چې ښاروالۍ د هغو کسانو د ستونزو لپاره چې د ښار په واټونو کې په لاسګاډو کې توکي پلوري او له همدې لارې د خپلو کورنیو نفقه ګټي یو بدیل ځای او معقوله حل لاره پیدا کړي، داسې چې هم ښاري نظم مراد شي او هم د دې سلګونو کسانو چې دا مهال د کندز ښار کې د واټونو پر سر کاروبار او مزدوري کوي کار زیانمن نه شي.
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبر مرجع ده.
دا هم د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت زموږ ځانګړي مرکه.
سلام سال کراری ده نوم دی چیه ده؟
بختیار.
بختیار کوم زه اوسیدون که چیر تا یه چه باندی اخته؟
بس دا شربت کاروبار که دگل شربت ده بس دا شربت خسته رو ده
زم چه ساده کراچی مخته تیره ده ما دا گوری یا دا کخته شربت می چه ولی ده نو واکین چه زلم اوش و مال چوی نسمه چاره نشتا خلق هم داشتی دیست علاقه لری شربت سره؟
بس خدا گزاره که مخنه لگ کمزور ده علا دوای خده بس وگه نولی دوم را
دا خپل کور کې جوړوي
او دا خپل کور کې جوړوم
او بازار یې څنګه ده
بازار خدای گزاره کوي
روزه کې خې کې بوزه کې
ولا بس بوزګي کې لخې
روزه کې
خې اوس وی دا یو ما خان بل ما خان بس خلاص خپل ګرو جماعت ته ورو بس
یعنی خرڅيږي
خدای گزاره کوي
کوم یو خلک درنه ډیر اخلي
ولا دا ګړو ولا خلک ډیر
ګړو ولا دا ته ګړو شربت ولي خلک ډیر خوخه
بس دا خپل خوګواله لري کنه غنه شربت دي غنه ګړی
ما د ګړو د شربت پاړه ورېدلې چې د ګړو شربت کله اوس کې اما غزي تزي چې کوم زیاته غیر اختیار
یې دې شنو للاش نو
ډیر مننه ډیر
مننه جوړ
په اورزګان کې د قران کریم د حسن قرات په سیالوي کې د ملي اردو یو سرتیری لومړی مقام خپل کړ. دا سیالي په دریو برخو د حفظ، تفسیر او تجوید په برخو کې ترسره شوه. په دې اړه راپور لرو.
الله اکبر.
روژا هغه میاشت ده چې د نړۍ مسلمانان یې د عبادت او رحمتونو میاشت بولي، خو په اورزګان ولایت کې بیا د روژې میاشت هر شپه دا ډول وي. دا په ترینکوټ کې د هر ماښام پیل دی. دغلته خلک د شپې لخوا په کورونو کې هم په ډاډه زړه نسي ګرځېدلی، ځکه هره دقیقه د مرمیو د لګېدو ویره سته. د ماښام تیاره لا نه وي خپره سوې، خو د ترینکوټ ښار په څنډو کې افغان سرتیري او طالبان پرې یو بل ډزې پیل کړې. ترین کوټ کې د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیری وایي طالبان ډیر کله د شپې لخوا د دوی پر پوستو د سپوکو او درنو وسلو ډزې کوي. دوی وایي طالبان د شپې لخوا د لیدو پر مختللي وسایل لري او له همدې کبله د شپې لخوا جګړه ډیره کوي. د قرآن کریم د حسن قرات دا سیالۍ د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت او د سولې د پیغام د لېږدولو په موخه د اورزګان ولایت د ارشاد جاوقافو په ریاست کې جوړې سوې وې، چې د قرآن کریم لسګونه حافظانو، کاریانو او د ملي اردو سرتیرو په کښې کې ګډون کړی و. د سیالیو د تنظیم لپاره د یو شمیر مخورو او بېطرفه دیني علماو څخه یوه کمیټه جوړه سوې وه چې د ټولو تر مشورو وروسته یې په سیالیو کې ګډون کوونکو حافظانو او کاریانو ته نمرې ورکولې. د اورزګان ولایت د ارشاد او حج اوقافو رئیس مولوي عنایت الله لومړی د دغه سیالیو په اړه معلومات ورکړل.
اول مکمل قرآن کریم سره د تجوید دی، سره د اولې سپارې د تفسیر، تفسیر هم د صحت و تفاسیر پر اساس باندې. دوهم کټګوري یا ډول مکمل قرآن کریم دی سره د تجوید. دریم پنځه د سپارې قرآن مجید دی حفظ او تجوید، او څلورم کې لاسي لاسي.
خو تر څلور ساعته سیالیو وروسته کمیټې پریکړه وکړه چې د یادو سیالیو لومړی مقام ګټونکی د ملي اردو یو سرتیری حفیظ سمیع الله دی. حفیظ سمیع الله چې نظامي یونیفورم یې په تن و، د خپلو یو شمیر نورو ملګرو سره یې په دغه سیالیو کې ګډون کړی و چې لومړی مقام یې ترلاسه کړ. نوموړی وایي زیات خوشحاله دی چې لومړی مقام یې ترلاسه کړ، خو په خبره یې چې د ده نور ملګري هم دغه ډول استعدادونه لري، خو وایي هغه اوس د جګړې په لومړۍ کرښه کې په مورچلو کې ناست دي.
دا خپله یو خدمت دی چې دا قرآن شریف نورو کورونو ته ورسوو، ځکه چې علم فرض دی او نارینهو زنانو باندې.
حفیظ سمیع الله له تیرو نهو کلونو راهیسې د ملي اردو په لیکو کې دنده اجرا کوي، او نوموړي له دې وړاندې د دندې تر څنګ په نورو سیالیو کې هم ګډون کړی دی چې ورته لومړي مقامونه یې هم ترلاسه کړي دي. غوښتنې دا دي چې افغان دولت او طالبان دې خپلو کې روانه جګړه ودروي، ځکه د دوی په خبره چې دواړه لوري مسلمانان دي او پر یو بل کې د کافر حکم نه کوي.
زموږ شخله آزادي راډیو او د آزادي راډیو د روانې خپرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او د ګوړې اچار. خو اوس چې څلور بجې او دېرش دقیقې دي، احمد شبر د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان حکومت په یوویشت ولایتونو کې د اوبو او برېښنا د لسګونو پروژو خبر ورکړ چې تر نیم میلیارد ډالر ډېر لګښت په کې راشي او په راتلونکو میاشتو کې به بشپړې شي. ولسمشر اشرف غنی پارک کې په دې مناسبت په جوړې شوې غونډه کې چې یو شمېر والیانو په آنلاین ډول برخه پکې اخیستې وه، د بشپړو شویو پروژو د پرانیستو غوښتنه وکړه. د ولسمشر په وینا په دغو بشپړو شویو پروژو کې تر ټولو مهمې په کندوز کې د ارچي د کانال او په تخار کې د شهروان د کانال دي چې هغه مځکې به خړوبي کړي چې پخوا للمي وې. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د اطفایې د آمریت لپاره ودانۍ جوړیږي. د پکتیا امنیه قمندان نجیب الله سرتیر د دې ودانۍ د بنسټ د ډبرې د ایښودو د مراسمو پر مهال وویل چې 3.3 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله لږ تر لږه وته نمره شوي او تر ابیا ډېر ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان نن وویل چې د مسافرو دوو موټرو تېره شپه ټکر کړی دی. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې وسوالو طالبانو او افغان ځواکونو ته مرشوب لا وښکېد او د جګړې له امله د نشترو د وهل شویو لرګیو په اډه کې ورلګېدلی دی چې د خلکو په وینا د لرګیو خاوندانو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی. ټاکل شوی دی چې د ایران له اټومي تړون سره د واشنګټن د یوځای کېدو لپاره نن بیا په ویانا کې خبرې پیل شي. په ویانا کې دا خبرې د ایران، چین، روسیې، فرانسې، برېټانیا او جرمني ترمنځ دي. د امریکا متحده ایالاتونه په دې خبرو کې په غیر مستقیم ډول برخه اخلي او مشي اروپایي ټولنه کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا د مثبتو مواردو پر زیاتېدو سخت اندېښنه ښودلې او دا حالت یې بوښنوونکی بللی دی. نن شپه جمعه ورځ ده چې هره ورځ په هند کې د کورونا تر 3 لکه ډېرې مثبتې پیښې ثبت کیږي.
د غور ولایت ورزشی امنیت په دغه ولایت کې د روزي فوټسال جام سیالیو د پیل خبر ورکوي. د غور ورزشی امیر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي تیر ورځ ناوخته د دغه ولایت په ورزشی جمنازیم کې پیل شوی. د ښاغلي غوري په خبره په یادو سیالیو کې د فوټسال شپږ لوبډلې په ای او اته لوبډلې په بی ګروپ کې تر لسو ورځو لپاره په خپلو کې سیالي کوي. د نوموړي په خبره د دغو سیالیو هدف په غور ولایت کې د فوټسال په برخه کې د لوبغاړو د استعدادونو لوړول او یاد ورزش ته وده ورکول دي. د غور ولایت ورزشي امیر زیاتوي چې د سیالیو په پای کې به ګټونکي لوبډلې ته جایزې هم ورکړل سي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې نوي ستوري حسین زماني په هالند کې د افغانستان په سفارت کې له اداري مراحلو بشپړولو وروسته په رسمي توګه د افغانستان پاسپورت ترلاسه کړ.